السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجو شوې ده زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره 19 پروګرام سندری جادوګری هم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زم همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
ستړي مشي لومبه مشال د خبرونو سرټکی تیر شپه پاکستانی چارواکو د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی ترڅنګ د دې ډلې یو شمیر مشران او کارکونکو نیولې دي په ورځو کې په پرونی برید کې د وجل شو شمیره درې دیرش ته ورسېده په شام کې دوه خبریالان وجل شوي اوس د مشال د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکو هغه سغدری د دینی عالم گرفتار کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي خدای آسی بی بی د خوشی کولو پر ضد پر تشدد احتجاجي مظاهره کړې وي د تحریک لبیک پاکستان لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د ګوند مشر خادم حسین رضوی تیر شپه په لاهور کې نیول شوی دی او زیاتوي چې یو شمیر کارکونکي هم گرفتار دي پولیس وایي چې د رضوی د گرفتارۍ نه سمدستي پس د هغه پلویانو سره په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان روبل شوی دي د اکتوبر په 1 کله چې سپریم کورټ د آسی بی بی د خوشی کولو حکم وکړ د خادم حسین رضوی پلویانو د هیواد په بیلابیلو خارونو کې تر درې ورځو پورې پر تشدد مظاهره او احتجاجي ناشتې کړې وي بل پلو د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری بیگا په خپل ټویټر بیان خپور کړی چې امنیتي ځواکونو خادم حسین په حفاظتي تحویل کې تر اخیستو وروستو مېلمستون ته لېږلې ده نوموړی وایي دوی دا ګام تر هغې وروستو پورته کړی کله چې دا ډله د سبا اعلان کړي احتجاج نه په شا نشوا د کوزی اورګزای په کلايا کې د تیری ورځې د بمی چاودنې د وجونو شمیر درې دیرشو ته ورسېدو په دغه پیښه کې شاوخوا 50 کسان جوبل شوي هم وو دا چاودنه تیر ورځ د کلايا په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې وه د چارواکو په خبره پلټنې روانې دي خو د دوی په خبره د ابتدایي پلټنو څرګندېږي چې بارودي مواد په دغه ځای کې ښودل شوي ول د راپورونو له مخه په پیښه کې د ځینو وجل شوو کسانو جنازې شوي او یو شمیر جوبل کسان د پېښورو کوهاټ روغتونونو ته وړل شوي دي د پیښې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې وزیر اعظم عمران خان ویلی چې تیر ورځ په کراچۍ او د ورغړو په کلايه کې ترهګري دي پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی هغه په خپل ټویټر باندې خپور شوی بیان کې د دې پیښو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې دا پیښې د هیواد کمزور کولو په مخه شوې دي عمران خان وویل چې د دې ډول پیښو په اړه د مخکنه اندازه وه ځکه چې د په خبره د چین د دوره ډیره کامیابه وه د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتری د امریکا هم د دې بریدونو په کلکو ټکو کې غندنه کړې تر دا مهال د کلايي د برید ذمواری چا نه ده منلی خو په کراچۍ کې د چینایي کونسلګرۍ د برید ذمواری بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بیلې منلی د پاکستان پوز وایي چې تیر ورځ د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د 1100 ترهګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په ترهګري د فعالیتونو د امنیتي ځواکونو ولس په مرګ چوبله کې ککړ وو په بیان کې د دغو ترهګرو نومونه د پلارانو نومونه او د هغوی د جرمونو تفصیل ورکړی شوی خو پکې دا نه دي ویل شوي چې دوی دغه جرمونه په کوم ځای او کله کړي وو او د دوی تعلق د کوم ځای او کومې وسلوالې ډلې سره دی د بیان له مخه دا کسان د 15 امنیتي سرتیرو رو یو ولسی وګړي او په سکولونو تبا کولو کې تورن ثابت شوی او د نیولو پر مهال د دوی د ولکینه بارودي مواد او وسلې هم ترلاسه شوی دي په بیان کې دغه کسانو د نومونو مخې ته د دوی د جرمونو تفصیل سره دا هم ویل شوی چې د کسانو خپل جرمونه منل دي په پاکستان کې د هند های کمشنر اجی بساریا وایي چې د هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو راته شوې دي د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیر شپه په اسلام آباد کې د بوسنیا هرزګوینا د کامی ورځې پر مناسبت جوړې شوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبره کې بساریا وویل چې د دواړو هیوادونو چارواکي به په دې اړه نور طریقې کار وزه کوي او چې کله به دغه دروازه په رسمي توګه خلاصول کیږي خو بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تیر ورځ ویلي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به عمران خان د کرتارپور د پولې د راهداري په رسمي توګه پرانسته کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د پرونی 14 د مرګ جوبلې د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې چې د هغه په خبره په اغلب ګومان ځان وجون کې برید وو، لږ تر لږه 12 سرتیري وجل شوي او 3 نور ژوبل دي. خو بل لور ته لویدیځو رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي، د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وجل شوي او 50 نور ټپیان شوي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست پرونی برید په اړه د تحقیقاتو امر کړی. تر دې دمه کومې ډلې د خوست پرونی حملې مسؤلیت نه دی منلی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر را روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې او بحثونه وشي. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استادی ټوبي لیزرز پرون په جنیوا کې وویل، د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږي ډېره ضروري ده او د سولې لپاره زیات فرصتونه رامنځته شوي دي. ښاغلی لیزر وویل، د افغان ولسمشر او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي نه او چهارشنبه په ورځو جوړیږي. د شام په ادلیب ولایت کې پرون دوه خبریالان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له انتقاد کوونکو څخه وو د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شول. د شام د بشري حقونو د سار ډلې چې لندن څخه فعالیت کوي ویلي دي چې رائد فارس او حمود الجنید د ادلیب ولایت په کفر نبیل خارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دا ډله وایي پر دې دواړو خبریالانو نامعلومو وسلوالو چې په یو موټر کې سپار وو ډزې وکړې. وروسته خبر ده چې وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلې دي، پرون د لیبیا په جنوبي سهارایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. لیبیایي چارواکو ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ووژل کله چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوه. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي دي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوال له سیمې څخه بیرته پر شا شوي دي. د مشال د خبرونو پای اوس په احمد الله نه د موسم حال او د کرنټ وبایم.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 135 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 135 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 13 پیسې او 102 روپۍ، یو ایرو 225 روپۍ 40 پیسې او 225 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 15 پیسې او 15 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 15 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 330 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیگی او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ، د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باوري پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اغوستی دی. په اورکزو کې پرون شوې بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره زیاته شوې ده او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په پیښه کې یو زخمي شوی وایي،
بازار ورځ به د جمعې ورځ دی کنه خرش ویار زین خل راځي وتا او بس دې ټیم کې غټه دماکا وشو تبعی یو کده خلکو تبعی وکړه.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې تحریک غړي شاه فیصل غازی نوم د تراګرو په لیست کې شامل کړي دي. اغه وایي،
زه خفه رون پدا یو چې زه د ګمل یونیورسټي د ال ال بی سټوډیا د مو پولیس هو کې توبو کلام دی او دې زه د شتګر څنګه جوړ کړم.
او نیس پروگرام سندری جادوگری کے بعد کندہاری موسیقی پڑھوارے داؤن اور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور ورزو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف تا پاکستانی چارواکی وای د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په لاور کې په حفاظتي تحویل کې اغسته دي. د دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک سبا له د احتجاج پلان لري. له دې وروسته د پاکستان په ځینو برخو کې مظاهرې مشوي، خو د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات یې په کنټرول کې دي او باید ولس له حکومت سره ودرېږي. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی رسنیو ته ویلي چې پلار یې ګرفتاري په خپله ورکړې، خو نوموړی وایي سبا له به په لیاقت باغ کې خپل پروګرام ضرور کوي. تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی یې په حفاظتي تحویل کې اخیستی. د دوی په خبره دا ځکه چې تحریک لبیک سبا له د احتجاج پلان لري. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د حکومت ړومبۍ ذمواري د اولس د جان او مال حفاظت کول. یو تحریک لبیک پرله پسې د اولس د مال او جان لپاره خطر جوړ شوی او د مذهب پر سر سیاست کوي. فواد چودري نن د نومبر په 4 په ټویټر کې لیکلي چې موجوده کاروایی د آسیا بیبي له مقدمې سره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی حافظ صاد رسنیو ته ویلي چې د ګوند لخوا یې سبا له د نومبر په 25 د پنډۍ په لیاقت باغ کې ټاکل شوی پروګرام به ضرور کیږي. دا جلسه د آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد ده. یادې وي چې د مذهب د سپکاوي په تور تر 8 بند تیرولو وروسته سپریم کورټ آسیا بیبي د اکتوبر پر 1 بې ګناه وګرځول او د خوشي کولو حکم یې ورکړ. له دې وروسته په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهرې پیل کړې او قهرجنو مظاهره چانو د ګاډو سوځولو او املاکو ته نقصان رسولو سره سره د ملک په زیاتره لویو ښارونو کې مرکزي لارې هم بندې کړې وي. خو بیا د حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې سره لوزنامه وشوه چې پکې د آسیا بیبي فیصلې ته د بیا کتنې او د هغې نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو علاوه د تحریک لبیک د نیول شوو کسانو د خوشي کولو اهم شرطونه شامل وو. د حکومت او یادې ډلې ترمنځ په شوې لوزنامه په ملک کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړو علاوه د بشري حقونو تنظیمونو لخوا هم نیوکې شوي. د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری هم بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د وینې بهیدنې د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصرو ته خطرناک پیغام ورکوي او دا د پرامنه جمهوري احتجاج بنیادي تصور کمزوری کوي. ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمني عملي کړي او د ریاست له ادارو سره په خاص توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نښه وي. د پاکستان د بشري حقونو سازمان CRCP هم د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوی تړون غندلی او ویلی دی چې حکومت د ریاستي عملدارۍ په نافذولو او د قانون واکمنۍ احترام ساتلو کې ناکامه شوی دی.
په اسلام آباد کې زموږ همکار او سینیئر خبریال طاهر خان بیا وایي ښکاري داسي چې له تیر وخت برعکس دا وار حکومت د تحریک لبیک پاکستان د غړو پر ضد د جدي ګامونو اراده لري. نوموړی وایي له بېګاره هیسې په یو شمېر ښارونو کې د یاد تنظیم غړي نیول شوي دي. هغه په دې اړه تفصیل لږ شېبه وړاندې زموږ همکار اسرار العالم مومند سره شریک کړی دی.
خادم رضوی چې تیره شپه ونیول شو په لاهور کې د هغه هم یو میسج او پیغام هغه خپور شوی دی. بیا د دې ډلې د مشر د قادری هم یو بیان خپور شوی دی. احتجاج اعلان خو شوی دی په ځینې ځایونو کې لکه په کراچۍ کې لږ خلک روتي وو، تیره شپه هم روتي وو. بیا نن د هغې چې کوم هغه سوشل میډیا ده په هغې باندې دي ځای په ځای باندې اپیلونه کړي دي. په لاهور کې هم تیره شپه د دغه نیولونه وروسته بیا ځینې خلک روتي وو. د دې چې کوم مرکز دی د هغې سره شاوخوا کې احتجاج اعلان دی کړی دی، لیکن دومره زیات تر دې وخت چې دارا سهارم دی په پاکستان کې ډیر زیات وته جواب خو نه دی ویلی شوی. البته دا خبر هم کوم چې نه صرف یوازې په لاهور کې دی مشران نیول شوی دي، بلکې اوس چې کوم معلومات را روان دي نو د پنجاب په اکثرو برخو کې د دې تحریک لبیک چې کوم پلویان دي یا مقامی مشران دي هغه په ځینې ښارونو کې د حکومت لخوا نیول شوی دی.
طاهر خان صاحب، د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حالات په کنټرول کې دي او باید ولس له حکومت سره ودرېږي، نو څه وایي تاسو؟
دا خبره درسته ده. وزیر اطلاعات خو د گرفتاری د خادم رضوی د هغې تایید او تصدیق نه وروسته بیا چې کوم څو بیان خپور کړی دی په ټویټر باندې هغې کې لږ بدلون هم دی د ماضي د حکومت د هغه سوچ او فکر نه پالیسی نه. اوس د حکومت هغه نیغ په نیغه بالکل دا ډله تحریک لبیک دا تورنه کړی ده. په خپله باندې د اطلاعاتو وزیر دا خبره کړې ده چې یو خو د دې نیونه کې د دې نیولو د آسیا هغه کیس سره مقدمه سره ستړاو او تعلق نشته. دویم فواد چودري په دې ډله باندې اوس الزام لګولی دی چې دوی د خلکو د پاره د هغې د جان او مال لفظ استعمال کړی دی چې هغه د پاره دا یو لوی خطر دی. بلې دا اس ویلی دی چې دا ډله د مذهب په نوم باندې سیاسي اهداف او سیاسي هغه موخه او هغه مقاصد هغه تر لاسه کول غواړي. زما خیال دا بیان د ماضي د بیانونو نه بدل ښکاري، هغه کې د حکومت هغه غوسه هغه ښکاري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د کوزو اورګزو په کلایي هډ کوارټر کې په پرونی بمی چاودنه کې د وشل شو کسانو شمیره 3 ته رسیدلې او شاوخوا 55 زخمیان شوي دي. د مړو جنازې هم شوي. په وشل شو کې 3 هندو مذهب هم دي. پرون تر چاودنې وروسته ځایي خلکو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتي وو چې دوی ته تحفظ ورکړي. دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه کله چې په بازار کې د جمعې میله لګېدلې وه. هلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې، خو چارواکي وایي پلټنې دوام لري. تفصیل د ممتاز بنګش ناورو.
د ضلع اورغزی ایجنسی سرجن ډاکټر نواب علی وویل چې د کوزه اورغزو کلایا هډ کوارټر سیمې کې د چاودنې په ترڅ کې 3 کسان مړه او 55 زخمیان شوي دي. دا زخمیان د خیبر پښتونخوا بیلابیل هسپتالونو ته لیږل شوي دي.
33 افراد شهید وو او تقریبا 56 افراد زخمی وو.
3 کسان شهیدان شوي او شاوخوا 55 کسان جوړ شوي. په دې کې 3 کسان کوهاټ او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي او د 26 جوړو کسانو علاج په دې هسپتال کې ترسره شو چې پکې د دریو علاج اوس هم روان دي او پاتې نور کورونو ته لېږدول شوي.
د ځایي وګړو تر مخه په چاودنه کې وژل شوي کسان خاورو ته سپرل شوي. ولې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي 3 مړي اټک ته رسول شوي چې هلته به د دوی اخیری رسومات ترسره کیږي.
پرون چې کومه د مکه پاوروزی ایجنسی په کلې کسانو جنازې شوي دي او 3 کسان چې کوم اقلیت والو هغه ډیډ باډي په اټک سره پوری شوي دي او دا ټولو
د کوهاټ ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال ایم ایس ډاکټر فاروق شاه تر مخه ذکر شوی هسپتال ته یو کم ډیر زخمیان او یو مړی راوستي شو چې 3 زخمیان ترې نپی خبر ته ولېګل شو.
د وخت چې د 29 انجر راغلي دي هغه کې مونږ یو ډډ ریسیو کړی دی او 3 چې دي مونږ ایل ار ایچ ته ریفر کړی دي هغه کې چې د ماسیو چست ټراما او واسکولر انجری و او نور چې کم دي هغه فلال سٹیبل دی.
د 14 یو زخمی شهباز علی چې د کوهاټ په ډیویژنل هډ کوارټر هسپتال کې داخل دی د 14 حال صدارنګ بیانوي.
مو غاځي لوړو دا تیلو ولا پرنوس تل غستو غاځي موټر سایکل روغ تور نکوبي و بس هغه راغ غاځه و درې ده بس بیا د مکه شو بس بیا نیو کوی شو هیڅ هم یا لا کارډ واډ.
یو بل زخمی وای چې د خپل دکان مخې ته ولاړو چې 14 وشو بیا د دې وروسته د خپل حاله نه دی خبر شوی.
او مون د بازار ورځ د جمعه ورځ خرش ویار زین خل رسی ہوتا او بس دی ٹیم کے غٹا دھماکہ ویٹھو تبئی ہو کا دخال کوئی تبئی ہو کا
یاد دیوی چلا تروس حکومت لخوا د 14 نویت نہ دی خدل شوی او نہ چا د دی 14 ذمہ واری پخپل سر اخیست دا. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان حکومت وای په کراچۍ کې د چین په کونسلګری برید کې وطن وشل شوی خو چینی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وزیر اعظم عمران خان د برید په اړه د پلټنو امر کړی دی. د برید ذمهواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغه بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې منلې ده کومه چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د اقتصادي راهداري مخالفت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د خوندیتوب په اړه تر کومه حده ډاډمن دی. همکار بریوال کاکړ په دې اړه د حکومت او امنیتي کارپوهانو دریستا کتنه کړې ده.
د چین د بهرنیو چارو وزارت په کراچۍ کې پر خپل کونسلګری تر برید وروسته وویل پاکستان ته خواست کوي چې هلته د کارکونکو چینی وګړو او ادارو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي. د یاد وزارت ویاند په بیجینګ کې خبري غونډې ته وویل د کونسلګری ټول کارکونکي خوندي دي او دوی د داسې تشدد په کلکه غندنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نه یوازې برید وغاندې بلکې دا یې هم وویل چې په برید کوونکو کې یو ځانمرګي برید کړی دی. دا د بلوڅ وسلوالو لخوا د چین پر کنسلګری لومړی برید دی، خو تر دې وړاندې یې پر چینی وګړو او له اقتصادي راهداري سره تړلو هدفونو بریدونه کړي دي. د بلوڅو پر وسلوال جنگ او تاریخ نظر لرونکي محمد علي تالپور څخه مې پوښتنه وکړه چې تر دې برید وروسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت ته څنګه ګوري. محمد علي تالپور وویل لکه څنګه چې پاکستانیو چارواکو په بلوچستان کې د یادې پروژې امنیت ټینګ کړی دی، همداسې بلوچ وسلوالو په دې وروستیو کې خپله تګلاره بدله کړې ده.
دا ځل دا یوه نوې خبره ده چې هغوی راغلي هم له دې ارادې سره وو چې بیرته به نه ځي. په بلوڅو کې داسې روایت پخوا نه و چې ځانمرګي بریدونه دي وشي. دا برید خو ښکاره ځانمرګي وو، خو یوه خبره داده چې د ریاست لخوا د تشدد کچه زیاته شي نو بیا به خلک څه کوي.
د پاکستان حکومت بلوڅ بیلتون پالي د بلوڅ کام استازي نه بلکې ترهګري ډلې بولي او له نورو هیوادونو په مرسته ترلاسه کولو یې تورنوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای داسي عناصر د پاکستان د پرمختګ مخه نسی نیولای. د ویل د پاکستان پاوز د دې صلاحیت لري او په هر صورت بعد د پوینه د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت باوري کوي.
په دې کې ډېر مختلف قوتونه شامل دي، ډېر مختلف ملکونه پکې انوالو دي. واځه یو ملک څه نشاندهي نشم کولای، او حفاظت لرو موږ ډېر مضبوطه زمون پاک فوج دی ګیره دا غو خاص پاک فوج د دې حفاظت سیمه غسه ده. سیپک دا خو یک د کوواکټ پکېږي، خو ان شاء الله تعالی د سیپک یا د چاینیز دور ورکران یا کم کارکونان کم خلک چې راغلي دي هغه ته به ان شاء الله هیڅ قسم نقصان نه راځي.
بلوڅ وسلوالو تر دې وړاندې د 2013 کال د اګست پر 11مه په چاغي سیمه کې پر یو بس 14 کړي و، په کوم کې چې لږ تر لږه درې چینی انجینران هم ټپي شوی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پښتون تحریک غړي د بخنه غړند د پښتون تحفظ تحریک غړي شاه فیصل غازی وای د پاکستان حکومت د اغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. نوموړی وای اغه په ګومل په هنتون کې د قانون استکړې کوي او په لاس کې د ټوپک پر ځای قلم وي. نوموړی وای اغه یوازې د پښتنو د حقونو غوښتن کړي. مشال ریډیو په دې اړه چارواکو سره د خبرو هڅې کړي دي خو بریالي نشول. په دې اړه تفصیل د سلام مسید په ریپورت کې اورو.
شاہ فیصل غازی دے سلی وزیرستان سروے کی بار ون دو سے دن کا ہے دے ڈیرہ اسماعیل خان پا گومن یونیورسٹی سے پزدکڑا لگیا دلتا دے مکشنائی قبائلی سیمو دے طالب علمانو مشر او دے پشتین غرزنگ پیاوڑائی ملگرائی دائی. شاہ فیصل غازی خپا او غوسا دائی دائیوی چزت طالب علم پلاسک میں کتاب و کالم دی خو حکومتی چرواکیو رضا خطرہ گر جڑ کڑائی دائی. دا سرنگ شاہ فیصل غازینا پخ پلا وار وائے
سرش پی مخش دے تحصیل سروے کی او چی کیمو دے اوس پاس او چی پوستای پا دا بندے کیمو دا شدگرد یا کیم مطلوب خالتای وطا کیم فوٹو گون لگے ریتی دی چی کیم آلیس تای دا شدگرد دے پاش دے مو فوٹو ہوندائی او زی ہاں دا شدگرد دے ظاہر کلایا زا خافا رون پدا یا چی زا دے گمال یونیورسٹی دے الیل بی سٹوڈنٹ یا دا این دا قانون دا متخپل ہر سی پدا بنا زد پیجا ہاں دے مو پول
غازی پا داغا باریک شے مخش نور سویائی دا ہاں زنوار وائے
دے تحصیل سرویکی کنگ بریگیڈیر دا یا میجر او کارنل دا پا مقابن دے مو او دے مو ملگری طول پا گرگار دا خسر علی دل کا تلہاں وکلل دے آرمی یا چچا زیماوری طرح پا موتا دا سے مضبط زاوبن دا ملاو شوائی پنن داری خورا او زر پا دا خبرا نیچنا دا ریجا زر دے پیٹین دے پختون تحفظ غرزنگ کارکون
ما کو شش وکڑ لی چپ داغا بارکش پسولی وزیرستان کش موجود پوزی او دے سیول انتظامیہ چاروا کی وجہ غوا خوزا پداغا کو شش کش بریالائی نشوالم. سیلاب ماسود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې په دفتر او بیا د دغه ډلې د یو وسلوال لخوا دا منل چې هم دا د دوی دفترو په اصل کې هغه شکونه یقیني کوي چې پاکستان کې د وسلوالو پټن ځای نشتون لري. رسپانه لیکي پاکستان له پکار دا چې په دې اړه کره معلومات ورکړي. د پاکستان حکومت ستو واري دا ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات کړي دي. تفصیل د مجید بابر نورو.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په یوې ادارې کې لیکلي چې د راپورونو له مخه په جنوبي وزیرستان کې چې د حقانی وسلوالې ډلې په سیمه ییز دفتر کوم برید شوی او پکې درې کسان وژل شوي، دغه پیښې سختې اندېښنې رامنځته کړې دي چې پکې تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې د یاد ډلې سره تړاو لرونکي یو وسلوال رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې همدا زموږ دفترو چې برید پرې شوی. د ادارې په خبره چې کله دغه سوال نه تفصیلی پوښتنه وشوه نو که هم د دغه دفتر د جوړښت په اړه یې څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا د یادې ډلې سره د تړاو لرونکو د ناشتې پاستې ځای و. د ادارې په خبره اوس به د پاکستان مخالفین په سمدستي توګه پاکستان تورن کړي چې اوس هم دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه دي. د ورځپاڼې په خبره د دې ځواب یوازې پاکستان ځکه هم نشي ورکولی چونکې پاک افغان پوله یو داسې سرحد دی چې پرې امنیت دومره ټینګ نه دی، نو افغان حکومت هم باید د دې جواب وایي. بلخوا په دغه پوله هم د دا ډول هلو ځلو ودرولو په مخه پاکستان په پوله د اغزن تار لګولو کار پیل کړی. حقانی شبکې ویلي چې تر دا مهال د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې، خو بلخوا دا ګمان هم یقیني کیږي چې لږ تر لږه دا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني امنیتي ادارو کاروایی نه وه. خو په دې اړه که صفا او سپینه خبره ونه شي نو بیا شکونه زیاتیږي چې آیا دا د کومې مخالفې ډلې کاروایی وه او که نه د هغو هیوادونو او اشخاصو کار و چې غواړي په پاکستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو پټنځایونه په ګوته کړي. د ادارې په خبره موجوده وزیراعظم عمران خان او د هغه نه مخکې نورو حکومتونو په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ روان جنگ کې پاکستان د بل هر یو هیواد نه زیاتې قربانۍ ورکړي دي. خو دا هم یو حقیقت دی چې نړیوال په دې اند دي چې پاکستان په خپله خوره مکمل اختیار نه لري، خو تمه ده چې اوس به پاکستانی حکومت او اړونده استخباراتي ادارې به په دې اړه در تر دره خپل دریس په ډاګه کړي او په دې اړه به کره معلومات رامنځته کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت وای د خبری او ټولنیز رسنیو د منظم کول لپاره یو نوې اداره جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه وار لمخه یو شمېر احتجاجونه غونډې شوې دي. اوس پوښتنه داره چې د خبریالانو استازي او د مطبوعاتو قانوني کارپوهان د حکومت دې اعلان ته څنګه ګوري. د بریوال کاکړ په ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دوی د الکترونیکی مطبوعاتو، چاپي مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو د منظم کولو لپاره نوې اداره جوړوي. نوموړي د نومبر پر 22مه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل حکومت د داسې یو ادارې جوړولو پریکړه کړې ده چې د خبری رسنیو دا درې واړه څانګې منظمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار له مخه د خبریالانو سازمانونه او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي شکایت کوي چې د ملک مطبوعات تر سخت فشار لاندې دي. که څه هم ټي وي چینلونه د مالی بحران خبره کوي، خو د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکي وایي یو شمیر خبریالان پر دې له کاره ایستل شوي دي چې هغوی ازادي او زړورې تبصرې کوي. د اسلام آباد او راولپنډي د خبریالانو مشر افضل بټ د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وویل دوی دا مني چې په مطبوعاتو کې او د هغوی په انتظام کې به کمزوري وي، خو د ده په وینا حکومت یې باید له دوی سره شریکې کړي.
هر وخت د خوالی امکان وي او موږ منو چې په پاکستانیو خبری رسنیو کې به هم نیمګړتیاوي وي، خو د دې معنا دا نه ده چې که حکومت اصلاحات غواړي نو هر څه دې په پټه کوي. په کار ده هر څه چې کوي څرګندې کړي او له موږ سره دې بحث پرې وکړي.
افضل بټ تر دې وړاندې په روان کال کې پر مطبوعاتو د مبینه فشار پر ضد څو ځله احتجاجونه هم کړي دي. دویل د اصلاحاتو پلوی دی، خو د په وینا د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد که ګام اخیستل کیږي نو دوی به یې په وړاندې خامخا درېږي. د مطبوعاتو د قانون یو پوه محمد افتاب عالم مشال راډیو ته وویل د الکترونیک میډیا، چاپي رسنیو او ټولنیزو رسنیو د انتظام چارې یو له بله بالکل بیلې دي. دویل په دې نه پوهیږي چې د پاکستان حکومت څنګه د دې هر څه لپاره یوازې یوه اداره جوړول غواړي.
تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
چې دا هر څه په پام کې ونیول شي نو سړی په دې نه پوهیږي چې حکومت په اصل کې څه غواړي. په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت ښایي په ملک کې د اظهار ازادي په خپل واک اخیستل غواړي چې په ملک کې هغه سیاسي بحثونه شاید ونه شي کوم چې روان دي یا کېدای شي او یا باید وشي.
د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري اوس مهال یوازې همدومره ویلي دي چې په ملک کې د مطبوعاتو د څار اداره پیمرا به له منځه ولاړه سي او پر ځای به یې دا نوې اداره رامنځته سي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې ده د مسجد بابر نه لند خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکو هغه سغدری د دینی عالم گرفتاره کړی د چا پلویانو چې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي ښځې سی بی بی د خوشي کولو پر ضد پر تشدد احتجاجي مظاهرې کړې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په خپل ټویټر بیان خپور کړی چې امنیتي ځواکونو خادم حسین په حفاظتي تحویل کې تر اخیستو وروسته مېلمستون ته لېږلې. د کوزې ورغځای په کلایه کې د تېرې ورځې د بمی چاودنې د وژنو شمېر 3 ته ورسېدو. په دغه پیښه کې شاوخوا 50 کسان ژوبل شوي هم وو. د پیښې ذمهواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تېره ورځ په کراچۍ او د ورغځو په کلایه کې ترهګریزي پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. تر دا مهال د کلایې د برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو په کراچۍ کې د چینایي کونسلګرۍ د برید ذمهواري بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بیلې منلې. د پاکستان پوځ وایي چې تېره ورځ د آرمي چیف جنرل قمر جاوید باجوا د 11 ترهګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. په پاکستان کې د هند هائی کمشنر اجی بساری وایي چې هند او پاکستان دواړه په پوله باندې د کرتارپور په دروازه خلاصولو رضا شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري تیر ورځ ویلي چې د راتلونکي 4 په ورځ به عمران خان د کرتارپور د پولې د راهداري رسمي پرانسته کوي. په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د پرونی 14 د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپرېږي. د خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې دغه پیښه کې 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. خو بل پلو لویدیځو رسنو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي. تر دې دمه کومې ډلې د خوست د پرونی حملې مسؤلیت نه دی منلی. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس به د راتلونکي نهه او 4 په ورځ کېږي. د شام په دې ولایت کې پرون دوه خبرې اعلان چې د حکومت او هم د وسلوالو یاغیانو له انتقاد کوونکو څخه وو د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووجل شول.
لند خبرونه د مجید بابر نوارې د لوریدونکو وخت شو دی. اوس د سندرې جادوګری خبرونې د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړه کړې ده راسې چې ورته وښو. سندرې
مشي د مشال رډیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. اوردونکو د افغانستان له کندهار راوتلې د پښتو سندرې ځانته یو ځانګړی خوند او رنگ لري. دغه ولایت یو شمېر سندرغاړي د خپل هنري فعالیتونو په ترڅ کې توانېدلي چې سندرې په ولس کې مقبولې او د دوی نمونه د تل لپاره ژوندي پاتې شي. دغه سندرغاړو له ډلې څخه د عبید الله جان کندهاري، عبدالرؤف کندهاري، نعمت الله کندهاري، شاه محمد کندهاري او بشیر احمد کندهاري نمونه د یادولو وړ دي. د دیونه په سندرې جادوګری خبرونه کې د همدې سندرغاړو سندرې او د کندهاري موسیقۍ او د هنرمندانو د حال په اړه د سیمې د یو سندرغاړي او د تھیټر ډرامو د یو جوړونکي خبرې دروو. پیل به د عبید الله جان کندهاري له دې سندرې وکړو.
برائس مدد لے مئی منا
مانا کی نو برائس مدد لے مئی پپ منا کی نو برائس مدد لے مئی پپ منا کی نو برائس مدد لے
د عبید الله جان کندهاری په اړه ویل کیږي چې هغه پر دغه ولایت سربیره په غزنی، لوګر او په مرکز کابل او همداراز د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوښي سندرغاړی و. د 2 کلونو و چې له افغانستان او پاکستان ته پر لاره ووچل شو، خو د نوموړي سندرې دي چې لا هم د هیواد دننه او د باندې د هغه د هنر د مینوالو لخوا اوریدل کیږي.
راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، شاباز دی پر مخوارا سلپا دی کا خوشبو، ہندارا مختا منی سچ زبت بلتی، ہندارا مختا منی سچ زبت بلتی، راستہ زر خالنا پنا من کی کراتی، شاباز پر مخوارا زلفا دیا مشکل، خطا نو زنا زکی بی اوپا دی دا بلزی، خطا نو زنا زکی بی اوپا دی دا بلزی، داستا زرین خالنا پلا من کی تراتی، شاباز دی پر مخوانا تلپا دی تا کشبو، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، راستہ زر خالنا پل من کی کراتی، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں،
د کندهار یو بل سندرغاړی د عبدالرؤف کندهاری په نوم یادیږي چې دا مهال په هالند هیواد کې له خپلو بچیانو سره ژوند کوي. د نوموړي په اړه په رسنیو کې راغلي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لپاره شاوخوا 200 سندرې ثبت کړې دي.
چھپے کرارے وہ ماں
عبدالروف کندهاری سندره مو اوریده. نوموړي بی بی سی ته په یو مرکه کې ویلي چې لور کوټوالی له سندرې ویلو سره مینه وه. په کابل کې د ښوونځي زده کړې کړي او هم په کابل، لشکرګاه او کندهار کې ژوند او کار روزګار کړی دی. د نوموړي په خبره ښوونکو او ملګرو زده کوونکو به ورته ویل چې غږ یې ښکلی دی او همداسې پسې سندرغاړی شو. کندهاري په دغه مرکه کې زیاته کړې د افغانستان په پوځ کې ورته دنده ورکړل شوې او دا چې د ډګروالۍ تر رتبې پورې پکې رسېدلی و. راځي اوریدونکو د عبدالروف کندهاري دا یو بله سندره هم اورو.
تجلے کبھی
اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د وتلو سندرغاړو سندرې اوري. هم د کندهار یو پیژندل شوی سندرغاړی بشیر احمد فریادی چې د ځایي هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی وایي زیات وخت یې په کوټه کې تیر کړی او هلته د راډیو ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې ګډون کړی دی. فریادی البته له هغې پښتو موسیقۍ څخه خوښ نه دی چې د واده خدای په محفلونو کې یې د سیمې پښتانه هنرمندان غږوي.
تقریبا د دجیش ترجیش کالو رئیس د موسیقي سره کار کوم. البته استاد نه یم خو محلي سندره وایم. د افغانستان په ملي رادیو او په تلویزیون کې ما ډېر کمی سندرې ثبت کړي دي ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټو کې تیر کړي. درګي نیوي در یو نیوي د دغه وخت پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه رادیو کې. دلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسن کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازه ودي کوم ځای به خدای نه کړو د حکارت په سترګې کتل شوي دي ته خو یو ساعت کل نه کېږي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او ان شاء الله الرحمن هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار دی هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي. په هوټلونو کې پلاکه بریجه دلته ډالر مکي شروع شوله. نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې هغه کېدله یا کېږي ولیکن دلته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانی محلي موسیقي شغشتلې پیاوړي موسیقي لرو. اوس هم خلک دغه موسیقي اوري. اوس هم دا خلک دغه موسیقي باندې ژوندي دي.
Thank you.
بشیر احمد کندهاری په غږ مو سندره واورېده. هم په کندهار کې د تیاتر ډرامو او فلمونو جوړونکي فضل احمد انیس وایي په افغانستان کې روانې جګړې د اوسیدونکو یې د ژوند د هرې برخې په څیر د هغوی پر موسیقۍ هم بدې اغېزې کړې دي. د زیاتوي دا مهال چې د کندهار او شاوخوا سیمو امنیتي وضعیت ښه شوی، هنرمندان بیرته ورته تللي، خو د سندرو هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
د افغانستان دغه غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوند او رنګ تللی دي، همداسې د موسیقي هم یو څه رنګ او خوند تللی دي. په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې پخوا ډاکو په د وروستیو کې چې کله جنګ جګړې رامنځته شولې، د رنګ یو څه تیکه سو، ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټوله مهاجرت ته مجبور شول. بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې شل کلونه پنځه ویشت کلونه وخت شوی دی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندان او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله، چې کله دوی سره پیدا کړه بیا د دې موسیقي رنګ خوند ډول د هر څه تغیر کړی وو. کله ناکله زه خپله شخصا د ملګرو سره چې ناکم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې همهغه کسان مثلا څنګه موږ نموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندري ویلې لکه استاد رحماني دی، لکه بشیر احمد کنداری دی، لکه بشیر احمد فریادی دی، یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندي دي. موسیقي الې هم تقریبا همهغه دي، هغه ارمونیا ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه ستار دی، او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو، هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقي کې اوس ولې نشته؟
انیس زیاتوي د کندهار خپل موسیقي ډیره خوږه ده، خو که یو هنرمند وغواړي یو څه نوښتونه پکې وکړي نو د اوریدونکو لخوا یې باید مخالفت ونه کړل شي.
پخوا مثلا خلکو ورته ډېر په درنه سترګې کتله، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې الې نورې ګډې شوي دي. زما لکه څنګه چې په ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای. ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي، اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده، او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې نه، لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د کندهاري سندرغاړو سندرې او دغه موسیقي په اړه د کتونکو خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دولتې سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
پر سپین تندی د سوري پر زلف لاندې باندې دا ټول بدن دی خان، پر سپین تندی د سوري توری زلفی لانجی باندی دا ټول بدن دی خاندی. شن خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان، دا غینو شان شن خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان. تا مجبندن سختی ستا وصل زما تختی زما بختی پر وختی بیتا مجبندن سختی خوفا وکش بخت رکیب شدرم ز کلانی تا تول بدن خانی خوفا وکش بخت رکیب شدرم ز کلانی تا تول بدن خانی اسم عبدالخالق دادا سلویش دو کالو شیره چی صدری سابتیره اسم عبدالخالق دادا سلویش دو کالو شیره چی صدری سابتیره دا تول درکوم ستا پر یو دیدن باندی دا تول بدن بخانی دا تول درکوم ستا پر یو دیدن باندی دا تول بدن بخانی پر سپین تندی بشوری پوری زلفی لاندی باندی دا تول بدن بخانی پر سپین تندی بشوری پوری زلفی لاندی باندی دا تول بدن خاندی پرش بین تندی جشوری توری زلفی لاندی باندی دا تول بدن خاندی